Radio. Radio Azadi.
ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. زما نور یاس نورینې کې هیلې او پیرزوینې ومني. نن پنځشنبه ورځ ده، د نوی دیارلسو نویوم هجری لمریز کال دی، وری دوهمه دی، میلادي 2013 میلادي کال دی، مارچ 28مه ده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېدې. د ازادي رادیو خبرونه پایل شو چې د ماخام تر 2 بجو دوام کوي. او د چیرې پاکستان صدر اعظم په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر سره د لیدنې په محل په لوړه سطح د افغانستان او پاکستان پر دوه اړخیز اړیکو ټینګار وکړ. پر دې سربیره د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ځینې نور موضوعات مهم راغونډ کړي، خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ملګرو ملتونو سرمنشي په کابل کې د امریکا سفارت او یو شمېر نور د کابل پرونی حمله په سختو ټکو وغندله. د امریکا د وسله والو ځواکونو لوی درسې زوایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د بریالیتوب د ارزولو لپاره دا مهمه ده چې په روان او راتلونکو کلونو کې په دې هیواد کې انتخابات په ډاډمنه توګه ترسره شي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر د خپل هیواد د پارلمان دی وغړي دا خبره تایید کړه چې د روسیې ولسمشر غواړي د سږ کال د فوټبال نړیوال جام څخه د اډولف هیټلر په څیر تبلیغاتي استفاده وکړي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ملګرو ملتونو سرمنشي په کابل کې د امریکا سفارت او یو شمېر نورو د کابل پرونی حمله په کلکه وغندله. د کابل علی آباد روغتون ته نږدې په دې ځان وژونکي حمله کې چې پرون د نوروز د مراسمو په مهال وشو او مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی، د وژل شو او ټپیانو شمېر نږدې 100 کسانو ته رسېدلی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مجرو ویل 33 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه حمله په کلکه وغندله. هغه د ترهګرۍ یوه کرغېړنه او بېرحمانه حمله وبلله او ټینګار یې وکړ چې عاملان، تنظیموونکي، مالي او نور ملاتړی باید عدالت ته راکاږل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش هم دغه حمله وغندله او وویل نوروز چې د نوي کولو او خوښۍ وخت دی، باید د سولې او یووالي د ارزښتونو ودې ته پام وشي. د هغه وایان سټیفن دوجارج زیاته کړه چې د دې حملې تنظیمونکي باید عدالت ته راکاږل شي. په کابل کې امریکا سفیر جان باس هم پر دغه حمله خفګان څرګند کړی او هغه د شرم وړ حمله بللې ده. په کابل کې پرونی 14 د تلفاتو د شمېر زیاتېدو ویرشته. د روغتیا چارواکو په وینا د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د امریکا د ټولو وسلوالو ځواکونو لوی درسې زوایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د بریالیتوب د ارزولو لپاره دا مهمه ده چې په روان او راتلونکو کلونو کې په دې هیواد کې انتخابات په ډاډمنه توګه ترسره شي. جنرال جوزف ډانفورد چې له افغانستانه کتنه کوي دغه څرګندونې پرون په ختیځ کې د ګمبیري په پوځي اډه کې له قوماندانانو سره د لیدو په مهال وکړې. هغه وویل د ولسي جرګې د ولسوالیو د شوراګانو او راتلونکي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو د یقیني کولو لپاره د افغان کوماندو ځواکونو عملیات مهم دي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسې په دې سفر کې افغان ولسمشر اجرائی رئیس او نور لوړ پوړو افغان چارواکو سره هم لیدنې کتنې ترسره کړې دي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د نړیوال جام د غوراوي د لوبو په دوهم پړاو کې خپله درېیمه لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام غوراوي پړاو سیالیو په دویم پړاو کې یا په سوپر سکس کې خپله درېیمه لوبه ترسره کوي.
نن د غوراوي لوبو په ترڅ کې کوربه هیواد زیمبابوې له متحده عربي اماراتو سره مسابقه کوي. که چیرته زیمبابوې دا لوبه وګټله نو له ویست انډیز سره به نړیوال جام ته غوره شي کې وبایلو ده. د افغانستان او ایرلند مسابقې ګټونکي نړیوال جام ته ووزي. د کرکټ یو ورځنی نړیوال جام راتلونکي کال په انګلستان او ویلز کې دی. د بخښنې نړیوال سازمان د هالند د عالی اداري محکمې پریکړه د افغان مهاجرو په اړه رد کړه. د هالند عالی اداري محکمې پرون ویل چې هالند افغانانو ته پناه نه ورکوي ځکه چې دا هیواد خوندي دی. محکمې وویل په دې کې شک نشته چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې امنیتي وضعیت ښه نه دی، خو که چیرته څوک له ډلو ټپلو سره اړیکې ونه لري کولی شي خپل ژوند وکړي. دغه محکمه وایي افغانانو ته د پناه نه ورکولو پریکړه د شپاړسو نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ کړې ده چې په دغه ماسوک ملګري ملتونه د بخښنې نړیوال سازمان او د کډوالو د سازمان راپورونه شامل دي. خو د بخښنې نړیوال سازمان سمدستي اعلان وکړ چې دا پریکړه غیر مسؤلانه ده او دا ادعا سمنه ده چې افغانستان خوندي دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. په تاجکستان کې د ډلیزې وژنې د وسلو د مخنیوي لپاره د امریکا په مرسته یو مرکز جوړ شو. د ډلیزې وژنې د وسلو د خپرېدو د مخنیوي لپاره په دې مرکز کې امنیتي کسانو ته روزنه ورکول کیږي چې څرنګه هستوي او غیر هستوي خطرناک مواد وپیژني او د قاچاق مخه ونیسي. دا مرکز چې 3,00,000 ډالر لګښت پرې شوی دی، د سهشنبې په ورځ په مرکز دوشنبې کې د امریکایي او تاجکي چارواکو له لوري پرانستل شو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د خپل هیواد پارلمان دی و غړي دا خبره تایید کړ چې د روسیې ولسمشر غواړي چې د سکال د فوټبال نړیوال جام څخه د اډولف هیټلر په څیر تبلیغاتي استفاده وکړي. هیټلر په 1948 کال کې له اولمپیک لوبو څخه د ځان په ګټه د تبلیغاتو استفاده کړې وه. دا خبره په داسې حال کې کیږي چې پرون د بریتانیا پارلمان په دغه هیواد کې د روسیې د یو پخواني جاسوس د مسمومیت پر مسلې بحث وکړ. بوریس جانسن یو ځل بیا دا خبره وکړه چې د ولادیمیر پوتین حکومت دغه پخوانی جاسوس مسموم کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماریا زخاروا د بوریس جانسن تور رد کړ. سیکریپال چې یو وخت یې د دواړو هیوادو لپاره جاسوسي کوله، د مارچ په 4 له خپلې لور یولیا سره د بریتانیا په سالزبری ښار کې بیهوشه پیدا شو. او د پاکستان د روپی ارزښت د ډالر په وړاندې کته شوی دی. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی ازادي راډیو ته د پاکستانی روپیو د ارزښت کمیدو په اړه وویل
ډالر خپل طلب ډېر زیات شوی دی. دویمه دا ده چې پاکستان اقتصاد کې ډېره کښته تللی دی. او درېیمه دا چې د روپۍ اصل ویلیو چې ده، نو دا د پاکستان چې کوم قومي بینک د سټیټ بینک آف پاکستان ته نه پرېږدي.
تیر ماښام $1 د 115.2 کلدارې په مقابل کې بدلېده. د کال په پیل کې 112 روپۍ $1 کېده. ازادي راډیو اورې کې غوړې دا او ځینې نور خبرونه غوړې بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو .org. ولن خبرونه کې اورې چې د پاکستان صدر اعظم په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر سره د لیدنې په مهال په لوړه سطح د افغانستان او پاکستان پر دوه اړخیزو اړیکو ټینګار وکړ. بلغاریا وایي په وروستیو کلونو کې په دې هیواد کې په لسګونو زره افغانانو د پناه غوښتنه کړې ده. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اورې چې د بریتانیا په پارلمان کې د یوه روسي جاسوس او د هغې د لور د مسمومیت پر مسلې بحث وشو. راز خبرونه په روسي برخه کې د ژوند رنگونو یو بل برخه هم درته خبرو. خو راز خبرونه لومړی موضوع ته د پاکستان صدر اعظم په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر سره د لیدنې په محل په لوړه سطح د افغانستان او پاکستان پر دوه اړخیزو اړیکو ټینګار وکړ. شاهد خاقان عباسی ویل اسلام آباد غواړي له کابل سره ښه روابط ولري او د تپی او کاسا زر په څیر پروژې دغه دوه ګاونډي هیوادونه ډیر سره نږدې کولی شي. د پاکستان صدر اعظم په داسې وخت کې دا خبرې کړې دي چې کابل انتظار دی چې د یو ورشي او د دو دولتونو په کچه خبرې پیل شي. تفصیل د احمد چبر پر راپورټ کې.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د افغانستان او پاکستان ترمنځ په لوړه کچه پر اړیکو ټینګار وکړ ترڅو د په وینا دوه اړخیز تجارت وده وکړي، اقتصادي همکاري پراخه شي او د افغان سوداګرو مالونه د پاکستان له لارې د ترانزیت په شکل انتقال شي. شاید خاقان عباسی د خبره پرون په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر حضرت عمر زاخلوال سره د کتنې پر مهال وکړه. په غونډه کې د سولې مسله هم یاده شوه. د پاکستان صدر اعظم وویل اسلام آباد د افغانانو په مشرۍ د روغې جوړې د هڅو ملاتړ کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیرونی د پاکستان د ملي امنیت لسلاکار متقاعد جنرال ناصر جنجوا سره د خبرو پر مهال د پاکستان سر اعظم ته بلنه ورکړه چې کابل ته د خبرو لپاره راشي. د پاکستان سر اعظم چې کله پرون له شاغلي زاخل وال سره کتل د کابل د تک نیټې ته اشاره ونه کړه. د افغانستان د ولسمشر د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د افغانستان او پاکستان د دولتونو ترمنځ د خبرو د اجنډا په اړه ازادي راډیو ته وویل چې له تروریزم سره مبارزه په افغانستان او سیمه کې سوله او سیمه ییز اقتصادي همکاري د ټاپي پروژې له عملي کار وروسته اوس مطرح دي. مرتضوی زیاته کړه هیله مند دی چې پاکستان مثبت هڅې وکړي. په سیمه کې اوس شرایط بدل شوي. د ډیرو هغو هیوادونو فکر د هغو ملکونو په اړه چې له ترهګرو سره مرسته کوي بدل شوی. د امریکا د نوې ستراتیژي له اعلان سره هم د سیمې شرایط بدل شوي. مشتمل لرو چې پاکستاني چارواکي دغه ته وګوري او په سیمه کې یو مثبت کردار ادا کړي. شاید خاقان عباسی پرون ټینګار وکړ چې هیواد له افغانستان سره د شو اړیکو غوښتونکی دی او د ټاپي او کاسازر پروژې به دغه دواړه هیوادونه سره ډیر نږدې کړي. د پاکستان سر اعظم په کابل کې پرونی 14 وغندله. په دې 14 کې چې د نوروز د جشن د مراسمو پر مهال وشوه تر دې شو ډیر کسان وژل شول او تر شپې تو ډیر ټپیان شول. د پاکستان سر اعظم په داسې وخت کې له افغانستان سره پر شو اړیکو ټینګار کړی دی چې د روانې اونۍ د سیشن بی په ورځ د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر نوریت وویل چې پاکستان د تروریستي ډلو د ځپلو په برخه کې له ژمنو سره سم ځینې هڅې پیل کړي دي خو دا هڅې کافي نه دي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلیت آمده ایم کل تنظیمای زور از کبیر
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام
مکنه؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن په دې پروګرام کې بیا هم په 1996 کال کې په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګېدو پر هڅو غږی و. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. ازادي رادیو اورې د سهار و بجې او 12 دقیقې کېدونکې دي. بلغاریا وایي چې په وروستیو کلونو کې په دغه هیواد کې په لسګونو زرو افغانانو د پناه غوښتنه کړې ده. بلغاریا وایي له افغانانو وروسته زیاتو سوریایي والو او عراقیانو د پناه غوښتنې لیکونه ورسپارلې دي. اسمت سروان له نور تفصیل سره.
بلغاریا وایي په وروستیو کلونو کې په دغه هیواد کې تر ټولو زیاته پناه افغانانو غوښتې ده. د هیواد وایي د ایروستات د معلوماتو پر اساس په تیرو 15 کلونو کې 25,000 افغانانو په بلغاریا کې د پناه غوښتنه کړې ده. له افغانانو وروسته زیاتو عراقیانو په بلغاریا کې د پناه غوښتنه کړې ده. د بلغاریا دولتي رسنۍ د اروپایي اتحادیې د اسرائیلو پر اساس وایي تیر کال په دې هیواد کې 955 عراقیانو او 940 سوریوالو د پناه غوښتنې کړې دي. خو د سږ کال په لومړیو دوو میاشتو کې 240 پناه غوښتي چې اکثره یې سوریوال او عراقیان دي. د هغوی په منځ کې 150 سوریوال، 15 عراقیان او 40 افغانان دي. د بلغاریا رسنۍ وایي چې سږ کال 80 تنو ته پناه ورکړل شوې. د اتنی وی نورو غشتن لیکونه رد شوی ندی خو د 180 تنو غشتن رد شوی دی. په 2018 میلادي کال په ټوله اروپای اتحادیه کې نږدې 5.5 لک تنو د پناه غشتنه کړی و. خو په 2018 میلادي کال په اروپای اتحادیه کې د پناه غشتونکو شمیر به سره و. په دغه کال 1,200,000 تنو د اروپای اتحادیه په غړو هیوادونو په ځانګړي ډول په جرمني کې د پناه غوښتنه وکړه. تیر کال د اروپای اتحادیه په غړو هیوادونو کې 2,200,000 سوریوالو، 45,500 عراقیانو او 43,600 افغانانو د پناه غوښتنه وکړه. په 2018 میلادي کال 2,200,000 تنو ته د اروپای اتحادیه په غړو هیوادونو کې پناه ورکړل شو. 1,950,000 نورو ته موقتی پناه ورکړی شوی او د 35,000 نورو د پناه غوښتن لیکونه رد شوی.
ازادي خبری مجله اوري.
د سهار وبچي او 14 دقیقې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالای بشیر دی او شمیر لوی دي زو ورځپاڼو مطالب لوستي دي.
یو شمیر نړیوالو رسنیو په کابل کې نننی ځانمرګي برید ته کتلی چې لسګونه کسان پکښې وژل سوي او ټپیان سوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په مقاله کې لیکلي دا حمله په افغانستان کې د شیګانو پر یوه زیارت وسوه. د ورځپاڼې په وینا دا په افغانستان کې مذهبي تاوتریخوالي ته د لمن وهلو هڅې دي. داعش ډلې په کابل کې د نننۍ حملې مسؤلیت منلی او طالبانو په دې حمله کې لاس درلودل رد کړي دي. واشنگتن پوسټ د کارتۍ سخي د یو شپېته کلن اوسیدونکي جاوید کاظمي څرګندونې راخیستې. دی وایي بې ګناه خلک وژل سوي ولې ولسمشر د تروریستانو د اعدام امر نه ورکوي. نیشنل انټرسټ ورځپاڼې د افغانستان امنیت او د امریکا رول ته کتلې دي. رسپانی لیکلی د القاعده شبکې داعش ډلې او حقانی شبکې تهدیدونو امریکا اړ استله چې د تروریزم پر وړاندې په خپله پالیسي کې تغییر او پرمختګ راولي. د خبرونې په وینا د افغانستان په پیچلي وضعیت کې امریکا باید د اعتماد وړ کوربه او شریک هیواد ولري چې د تروریستانو مشران او همکاران په نقشه کړي. نیشنل انټرسټ همداراز لیکي اوس مهال افغان ځانګړي ځواکونه تر نورو مخکې دي او په افغانستان کې په سلو کې اتیا برخه تهاجمي حملې پر مخ وړي. د خبرونی په څیړنه د امریکا دفاع وزیر په دې باور دی چې د افغانستان د پیاوړي کولو لپاره پر سیمه متمرکز د هیواد ستراتیژي به په پای کې بریالی وي. امریکایي ورځپاڼې یو اس ای ټوډی لیکلي چې د افغانستان او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې باید ښځینه مذاکره کوونکي هم شامل وي او له خپلو حقونو دفاع وکړي. د خبرونې په وینا افغان ښځې له موضوع راهیسې بیره لري چې له طالبانو سره د سولې توافق به د دوی له مخکې لاسته راوړي حقونه هم تر پښو لاندې کړي. USA Today دې ته اشاره کوي چې افغان شذو او انجونو ته تیرو شپږ کلونو پر مهال د پام وړ پرمختګ کړی دی خو بیره لري چې بنیادی حقونه تر پښتنه لاندې رانسي. د خبرونی په څیړنه له دې سره چې ولسمشر غنی اطمینان ورکړی چې له طالبانو سره به د سولې په مذاکراتو کې د ښځو حقونه په نظر کې نیول کیږي اوس افغان امریکایي او نورو مشرانو ته پام اوړي چې اطمینان ورکړي د سولې په مذاکراتو کې به د ښځو په استازیتوب هغوی ته ځای ورکړل سي او په نتیجه کې به افغانستان ته د سولې او امنیت راوستلو فرصت هم له لاسه نه وځي.
د نورستان د برګ مټال ولسوالۍ پولیس شکایت کوي چې له څو میاشتو راهیسې دوی ته عیاش او عباته نه ده رسېدلې. د نورستان امنی قومندان هم د دوی پولیسو دغه ستونزه مني خو وایي چې د کورنیو چارو وزارت له چارواکو سره دا موضوع شریکه کړي خو تر اوسه پورې په دې برخه کې جدي اقدام نه دی شوی. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال روح الله انوري پرې رپورټ لري.
د نورستان له ټولو لری پرتی برګی مټال ولسوالۍ د امنی قومندان عبدالواسی د چهارشنبې پورز ازادي رادیو ته ویل پورش پګ مشت کیږي چې دوی ته خوراکي توکي او نور اړین مواد نه دی رسیدلی او دوی خپل اړتیا له محلي دکانونو پوره کوي.
قاچاقي غونډه دکان نه خلو خورونو دا خبره نه رسیدله د شورا امنیت او رئیس جمهور ته رسیدله د ټوک مرکزی حکومت مو ته توجه نه کوي د پښتون نه کوي چې څه حال دي څنګه ده.
د منډول ولسوال مولوی تاج محمد ویل تیرې سمودي د دوی پولیسو ته البسا یا عشا او نور ضروری شیان نه دی ورکړل شوی او لاملي پولیس غنو ستونزو سره مخ دي.
وزارت داخله نزدیکم شو ورکول کی دي ته نه دی ورکړل شوی. زه امانه زین انتل دا څنګهرون د ورغم څنګهرون وګورم حتی کی د عام لباس سره دی ګرځي خاص په پښتنو کې دا لباس نه لیدا
د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر سعد الله پندزوی وای دوی ته د شپږو ولسوالۍ پولیسو د یاشې د نشټوالي په اړه لیکلي شکایتونه سپارلې دي. دوی د کورنیو چارو وزیر د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس او نورو چارواکو سره خبرې کړې. هغوی هم د یاد ستونزې د هواري ژمنه کړې خو تر اوسه درک نه لګیږي. پندزوی وای د پولیسو د خوراکي او نورو شیانو قراردادونه په مرکز کې داسې کسانو سره شوی چې زورواکي دي او د ولایتي چارواکو خبرو ته ارزښت نه ورکوي.
د وزارت له خوا نه مرکز کې قرارداد شوی دی او قراردادیان څه خبره حتی دی حد پورې چې هغه څوک چې کمانډانې یا شي مسولین دي یا معتمدین دي یا شي دي قرارداد مطابق ولسوالۍ او اسیم نه رسې هغه نگراته چې راځي هلته هم حتی دروازې تم نه پرې دي.
د نورستان امنیه قومندان جنرال محیدین سروری هم د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ستونزه ومنله او وی ویل چې پولیسو ته له تیرو څو میاشتو اړین توکي نه دی رسیدلی او له وزارت غواړي چې څومره زر کې دی شي یاد مشکل ورته حل کړي. دا ستونزې د امنی قومندانۍ له لوري نه دي، قراردادي د امنی قومندانۍ نه دی، ستونزې د پولیسو دي. مشکل مو کورنیو چارو وزارت ته رسولې، ژمنې شوي خو تر دې دمه د عملي اقدام کوم څرک نه لګیږي. یو شمیر چارواکي وای کله چې له قراردادیانو د موادو رسولو غوښتنه کوي هغوی خبره نه مني او ګواښونه هم ورته کوي.
ستاسو له پیغامونو
هلو، السلام علیکم. دا خپل پکتیا تمکنی ولسوالینا سمی الله خلیمی تندر خبری کم. زما غوښتنه د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې په هیواد کې د ښوونکو معاشونه ډېر زیات کړي. په اوسني معاش د ښوونکو ګزاره نه کېږي، بلخصوصا د 12500 او 14500 ښوونکو معاشونه ډېر کم دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ازادي راډیو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. ورور زه د افغان په صفت دغه غوښتنه لرم چې دغه الکترونیکي تذکیرې د زر تزره توضیح شي. هغه څوک چې دغه تذکیرو مخه نیسي دا د ملت دښمن دی، دا د افغانستان دښمن دی. نو د ډاکټر صاحب څخه غوښتنه لرم چې دغه تذکیرې باید زر تزره شروع کړي. نور نوخ نیسم. ازادي راډیو دین بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. زه عبد الودی قادر د هلمند ولایت کنهلی ولسوالۍ څخه د پیغام او ازادي راډیو ته پیژدم. زموږ په هلمند ولایت کې د ډاکټرانو په اړه ولسوالۍ ته په شان څه پوښتنه کې دا ډاکټران چې د ولس سره ډېر ګرم دي، دا د وایو دي د ګران ورته تر وخت کې د وایو راوړي په توګه هغه دي نو هغه مسلمان چې په دې کې نه ځي ولاري دا د وایو ته ډېر ګران جوړ کړی. تاسو دغه په نظر اواز یې څه راوړی؟ دا غواړم تاسو ته معلومات ورکړم. دا ګرانی چې د کلی د ډاکټرانو دی چې هم تیرول سره
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی. دا تاسو څو پیغامونه چې دی ازادي رادیو په غږ سپتون کې ماشین کې مو پریښو کور مو ودان پیغامونه تل راستوي. دغه راز کولای شئ چې له دې وروسته د افغان بیسیم اتلس شمېرې له لارې هم موږ ته پیغامونه راواستوئ. د افغان بیسیم اتلس شمېرې سیستم مو بیرته فعال شوی دی. د بریتانیا په پارلمان کې د یوه روسي جاسوس او د هغې د لور د مسمومیت پر مسلې بیا بحث وشو. دغې پیښې د لندن او مسکو اړیکې له نږدې دو اونیو رئیس دومره خرابې کړې دي چې دواړو لورو د یو بل ګڼ ډیپلوماتان له خپلې خاورې ایستلي دي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
څو شېبې وروسته تر دې چې روسیې یو ځل بیا په بریتانیا کې د دغه هیواد یوه پخواني جاسوس ته د زهرو د ورکولو په پیښه کې لاس لرل رد کړل، بریتانیا روسي چارواکي د دې پیښې مسؤول بلل. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن د پارلمان وی کمیټې ته وویل د دې پیښې مسولیت د روسیې د حکومت او د هغه هیواد د جکپوریو چارواکو دی. بوریس جانسن د چهارشنبه په ورځ په بریتانیا کې د یو پخواني جاسوس د وژلو پیښې ته اشاره وکړه.
As we saw in the case of the murder of Alexander Litvinenko.
څرنګه چې موږ د الکساندر لټویننکو د قتل شاهدان وو، دغه ډول ترورونه او د ترهګرۍ د هڅو پای له کرملین سره غوټه شوی. لټویننکو په 2018 کال کې مسموم شوی وو. دا تور یو ځل بیا په داسې وخت کې پوری شوی چې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه چارواکي وویل چې بریتانیا په خپل هیواد کې د روسانو په خوندي ساتلو کې پاتې راغلی ده. د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې د وسلو د تکثیر او کنټرول د اداري رئیس ولادیمیر یارمکوف پرون په ماسکو کې د یو شمېر بهرنیو هیوادو ډیپلوماټانو ته وویل په دې وضعیت کې ساده منطق دوه احتمال لري. یا خو بریتانیایي چارواکي په خپله خاوره کې د داسې تروریستي بریدونو مخه نشي نیولی، یا یې دا کار په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په خپله کړی. زه هیڅوک پر روسیه اتباعو باندې پر حمله نه تورنوم او له دې پرته درېیم احتمال نه لیدل کېږي. روسیه ادعا کوي چې ټولې کیمیاوي زیرمې یې له منځه وړې دي. یارمکوف امریکا ته اشاره وکړه او ویل شای د بریت د سمندر له پوري غاړې تنظیم شوی وي. نوموړي زیاته کړه چې دا له هیچا پټ نه ده چې د بریتانیا نږدې ملاتړی امریکا په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د کیمیاوي وسلو سترې زیرمې خوندي کړې دي. سرګی سکریپال د مارچ په 4 ملخ په لور یولیا سره د بریتانیا په سالسبری شهر کې بیهوشه پیدا شول. بریتانیا وایي پر دې کسانو د نوې چوک په نوم د کیمیاوي موادو بریت شوی او دا مواد پخواني شوروي اتحاد جوړول. د دې پیښې په تړاو بریتانیا د سیشن بی په ورځ دروش روسي ډیپلوماټان له خپلې خاورې وشړل او روسیه هم همدومره شمېر بریتانیایان له خپلې خاورې وایستل. په سان سپرزبورګ ښار کې د بریتانیا د کنسولګری د پرانیستلو تړون لغوه کړ او د بریټیش کنسول د څنګه د بندیدو امر یې وکړ. بریتانیا په نړۍ کې د بریټیش کنسول ادارو لاله غوړي چې دواړخیزي فرهنګي هڅې پراخې کړي.
ازادي رادیو ته غوښنسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. ازادي رادیو او ری د سهار او بجو 25 دقیقې کیدونکو لري. یو ځل بیا په مو کړی د سات د مهمو خبرونو سر لیکونه ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ملګرو ملتونو سرمنشي په کابل کې د امریکا سفارت او یو شمیر نورو د کابل پرونی حمله په سخت ټکو وغندله. د کابل په د پرونی حمله د قربانیانو شمیر درې دېر شو، وژل شو درې دېر شو او ټپیانو 15 شپېتو تنو ته رسیدلې. دغه حمله مسؤلیت د شپ غاړه اخیستې ده. د امریکا د ټولو وسلوالو ځواکونو لوی درسې زوی د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د بریالیتوب د ارزولو لپاره دا مهمه ده چې په روان او راتلونکو کلونو کې په دې هیواد کې انتخابات په ډاډمنه توګه ترسره شي. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د نړیوال جام د غوروي د لوبو په دوهم پړاو کې خپل درېمه لوبه وکړي. د بخښ نړیوال سازمان د هالند عالی ادارې محکمې پریکړه د افغان مهاجرو په اړه رد کړه. د هالند عالی ادارې محکمې پرون وویل چې هالند افغانانو ته پناه نه ورکوي ځکه چې دا هیواد خوندي دی. په تاجکستان کې د ډلیزې وژنې د وسلو د مخنیوي لپاره د امریکا په مرسته یو مرکز جوړ شو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د خپل هیواد د پارلمان د یو غړي دا خبره تایید کړه چې د روسیې ولسمشر غواړي چې د سږ کال د فوټبال له نړیوال جام څخه د اډولف هیټلر په څیر تبلیغاتي کار واخلي. یو روسی او دوه امریکایی فضانوردان به سبا د فوټبال له یوه توپ سره د فضا په لور سفر وکړي. له دوی سره هغه توپ دی چې تمه ده روان کال به په روسیه کې د فوټبال په نړیوال جام کې لومړۍ لوبه پرې وشي. او د پاکستان د روپی ارزښت د ډالر په وړاندې ښکته شوی دی. تیر ماښام یو ډالر د 115.2 کلدارې په مقابل کې بدلېده.
د ژوند رنگونه
نوم می نسیم د کشمشو خرڅو
د ممیزو وبدین
د ممیزو وبخرڅو
نور چه دی
ممیز د الوبالی د کشته ده
د لکم زای راوړی
د خر نه راوړو خپل جوړو
څه ډول جوړوي
الوبالو نیمه کشته او نیمه ورته جوشو بیا سره وباچو جوړوي یخ پکیا چې بیا راوړو
سخت خونه دی کنه
نه آسان ده
پورس کې څومره د ممیزو بو څومره د الوبالو بخرڅوي
د ورس کې نیم ترموزي زیات نه زی 450 روپۍ کې
بیا پدې کې ګټه څومره وي
خدا سل روپۍ 500 روپۍ یو نیم سلام دغه نه ګټه کې
څو نفر دلته کار کوي
دوه کسان
بیا دا پیسې چې کور ته وړي دا بس کې کنه
او خدا نو د ورځې 500 نیم کور خرڅ چوي دا ډوډۍ موډۍ او ترکاری شایان او نیم سات کور کرا لپاره
مکتب ته خوځي
او
څوم صنف کې
وم صنف کې
بیا چې مکتبونه وي نو والد خو بیا په نیمه ورځ دا کار کوي
او مکتبونه چې بیا مې پلار دریږي دلته تر غرمې بیا ورسره بال غرمې مکتب ته ځم
خپل دې چې دلته کار کوي کنه ځان تم پیسې ترې نه اخلي دې پیسو نه کنه ټولې کوړه ورکوي
او اخلم یو شلګونی 500 روپۍ ځان ته اخلم ته جیب خرچه خو بس
بیا دا څه کوي
ساتنه مې چولم یو دم ځان ته کالی اخل بوت مکتب لپاره
له دې کاروبار سره خوشاله یې کنه
او ولې نه یم خوشاله
تاسو کار خو بیا په پسرلی کې اوړي کې ډیر خوي کنه
او زمې کې خو بیا کار نه کی بیا زمې کې زړی اچو دا زړی مون پلي دا شیا نه چ
نو څو کې ډیر در نه اخلي
ستدنی بای پران لري گاکان دی دی
ته دو ممی زو بوتم گاکان بای فران دی پیدا کړیا دلته خو سره کم ده کنه موټر تیریږي خاوري دوړي جوړوي پیدا خاوري دوړي ستاسو په دی وبو کې نل ویږي
نه سرونه پټ دي نه پری دي سر ماینس کې ولېږي سرونه پټو خاوري پکې نه زر زر په صافي پاکو
خو مثال اوس دغه سر چې خلاص کی کنه خو دلته خو خاوره او دوړه شته هغه په کې ویږي
خو بیا ایستا چې خرابېږي نو کم یو مریض بیا مې مجبور تاوان ورکه
دا که حسم کوي چې دا شین پاک وي کنه
او کنه دا چې حسونه کوي چې دلته دوه ورځې ودرېږي کم یو مرشي وي بیا را ستاوانی ورکونه پرای کوي
مننه خوشاله
خیر سي مننه
او د ژوند رنگونه او د هم تاسو څو د اتسو اتلس لاري را لګل شوی پیغامونه د افغان بسم الله لري. البته سمیولال فر د فراله بکوا څخه لیک چې د کابل پر نه حمله په سخت ټکو غندم د حمله ډیره بیرحمانه و. محمد قاسم زوګ بل هلمند لیک چې حکومت باید د داعش په وړاندې جدي مبارزه وکړي. داعش البته د حمله مسولیت په غاړه اخیستی دی. وایي چې کچیر د داعش په وړاندې مبارزه ونشي افغانستان خی بیا دوهمه سوریه شي. او خان محمد اسلام هم له هلمند لیکلی چې لما د اشرف غنی څخه دا هیله ده چې د پاکستان د بریدونو جواب ورکړي.